یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. دوستانو د ازادي راډیو د خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د ازادي راډیو د همکارانو او خپل لوري د افغانستان خلکو ته د دې ورځې مبارکي وایو او هیله لرو چې افغانستان کې سوله، ثبات، ملي یووالی او حسین رشی او افغانان په خوشحالیو کې خپل اخترونه ولمانځي. ما سره په سټوډیو کې د خبر په برخه کې سیفی الله ستانکزه دی. ستانکزه صاحب، مو تا خو اختر مبارکي کړی ده، خو بیا هم اوریدونکو سره یو ځل اختر مبارکي کول دي.
السلام علیکم تاسو ته، د تاسو د اختر مبارک شي او د افغانستان د ټولو وګړو او د ټولو مسلمانانو د لوی اختر نیکمرغه او خوشحاله.
ډیر مننه دوستانو، لکه څنګه مو چې ویل د دې خبرونه زیاتره برخه ستاسو پیغامونو د غرض د اختر په مناسبت ریپورټونو او د افغانستان په باب مهمو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې سیفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي ایران له سخت دریځې فلسطیني ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو خپله اصلي څیره په ډاګه کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. ښاغلی غنی په ارګ ماڼۍ کې ویل له پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامل ده، خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولای شي.
د دې نه زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آماده یو. موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې ان شاء الله تعالی د منطقي امنیت دی پاره او دی منطقه دی سوکالی دی پاره هر اقدام کولی شو.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې پاکستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي خبرو ته وغوښت چې د چین حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د رغنده رول لوبولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لمرستیال اسیسټانټ او د امنیت شورا د منځنۍ او جنوبي اسیا مشر لیزا کورټس سره په پرونی لیدنه کې د امریکا نوې ستراتیژۍ د افغانستان د پرمختګ یو اساسي کلي یاد کړه. د امریکایي چارواکي همداراست د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترتیبولو کې د افغانستان د خلکو او حکومت له فعال ونډې ستاینه کړې ده. په همدې ترتیب په یو بل موضوع کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو شارژ دفیر په کابل کې د افغانستان خلکو ته د نوي د لوی اختر مبارکي ورکړې ده او له خلکو سره د امریکا د هر راس همکاري چمتووالی او هوډ تازه کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې 28 ملکیان وژل شوي دي. یوناما د پنځمې پورس په یوه اعلامیه کې ویلي په هرات او لوګر ولایتونو کې د 28 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپ کېدو له کبله ډیره خواشینی شوې ده. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې یوه هوایي حمله د دوشنبې پورس د هرات په شینډنډ کې د دولت پر مخالفو وسلوالو شوي، خو په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او 4 نور ټپي اندی. یوناما وای د چهارشنبه پر ورځ بیا په لوګر کې په هوایي حمله کې 14 ملکیان وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. د یوناما د راپور لمخې په حمله کې د دولت ضد عناصر په داسې حال کې په نښه شوی چې د دوی پر هلوته کې د حمله لپاره له یو ملکی سترایټ څخه استفاده کوله. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د شینډند او د لوګر د پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دفاع وزارت تر اوسه دغه پلاوی د څېړنې نتایج نه دي اعلان کړي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی پرونو ویل ایران له سخت دریځ فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپل اصلي څیره په ډاګه کوي. د حماس ډلې نوی مشر یحیا سنوار څو ورځې مخکې ویلي وو ایران په وروستیو کې د دې ډلې د پوځي څانګې عزالدین قسام لیواګانو په تر ټولو ستر ملاتړي بدل شوی دی. هغه ویلي وو له ایران سره د حماس ډلې اړیکې ډېرې ښې دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قومندان پرونویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي ښایي ژوندی وي. د دب خبره بغدادي ښایي د عراق او سوریه ترمنځ فرات رود ته څیرمه په یوه دره کې پټ وي. د داعش ضد ائتلاف قومندان ډګر جنرال سټیفن تاونسن د ټلیفوني کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل موږ هره ورځ په بغدادي پسې یو فکر نه کوم چې دی دې وژل شوی وي. تاونسن وویل دا معلومات نه لري چې بغدادي دقیقا چیرې دی، خو زیاته کړه د ده په باور د داعش سخت دریځې ډلې دغه رهبر ښایي له نورو افراطی وسلوالو سره یو ځای وروسته له هغې دې درې ته تللی وي چې داعش ډلې په موصل او تلافر کې پر خپلو پخوانیو مرکزونو د غراز د رقه ښار پر ځینو برخو کنټرول وبایلوت. او د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې په سان فرانسیسکو ایالت کې خپله قونسلګري د غراس پوشنتن او نیویارک کې د دوی نورې زمیمه ودانۍ وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د محدودولو لپاره د کرملین د وروستۍ پریکړې په ځواب کې وکړه. د روسیې 13 میلادي میاشت امریکا ته امر وکړ چې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتیکو او تخنیکي کارکوونکو شمیر تر نیمایي هم کم کړي. روسیې دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا کانګرس په لوی اکثریت د روسیې پر ضد تازه بندیزونه تصویب کړل. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو د دې خبرونه زیاتره مطالب د اختر په اړه خاصو ریپورتونو او د غراس ستاسو پیغامونو او نورو مهمو مسالو ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د ولسمشر د سرګندونو ریپورت چې د اختر په مناسبت کړه په همدې خبرونه کې اوري، او د غراس افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د ورتګ موضوع هم سیړو.
پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ علالحی سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزي سیاسي مذاکرې ته آماده ده. محمد اشرف غنی چې په ارګ کې د اختر لمانځه وروسته د تل په څیر وسلوالو مخالفانو ته یو ځل بیا د سولې د بللو پیغام ورکو، ویل چې شیعه او سنیان دې باید د یو بل جماعتونو او تکیه خانو ته ولاړ شي څو مذهبي او ملي یووالی ختم سیل شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانان د بهرنی سیاست په پایله کې دې ته رسیدلی دي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي سي. محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګی لري.
د دې جنه زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده، او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي. دا د باید ټول ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دی پاره او دی منطقه دی سوکالی دی پاره هر اقدام کولی شو.
خغلی غنی وویل چې افغانستان زیاتی طبیعي زیرمې لري او له دغو زیرمو څخه د استفادې لپاره اړینه ده چې په سیمه کې سوله او امنیت راسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې روزنیز مرکزونه لري او د پاکستان لخوا ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاوې ردې کړې دي او دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړې دي. په ورته وخت کې د تل په چیر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان وي او د افغان مرشدی رودلې وي نو سولې ته دې چمتو سي.
مخالفین مسلح افغانستان باید انتخاب کنند که افغان هستند و از مادر افغان شیر خوردن و از مادر وطن الهام گرفتن یا وسیله نفاق و شفاق و خوارج است. زبیم طولو تا ده سول الله سورانده که اون ده خدای جلشانهو لاره ده او ده حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت ده چې موږ باید سولې پسې وګرځو.
بلخوا وسلوالو مخالفانو په خپل اخترس پیغام کې ویلي دي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د همدې لپاره سیاسي دفتر ته د سولې حل د موندلو دنده سپارلې ده. محمد اشرف خانی شیعه او سنیانو ته سپارښتنه وکړه چې د یو بل جماعتونو او تکی خانو ته ولاړ سي څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل سي. دا په داسې حال کې ده چې په جماعتونو باندې د داعش د حملو په لړ کې وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې په امام زمان جماعت وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 28 کسه پکې ووژل سول او له 500 زیات پکې ټپیان سول. محمد اشرف خانی وویل چې په سپیشل زاینو حمله په ټولو افغانانو حمله دي او دا کار یې د خوارجو بال او ټینګار وکړ چې ټول افغانان باید دغه ډول حمله وغندي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیون ډالر پوځي مرسته ترسو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو په نازیونه نوي لري کړي نو ورکوي. زمون همکار سلطان محمد سرور را سره په سټوډیو کې ده. سرور صاحب سلامونه. اول خو دې اختر مبارک شه. د دې خبر تر جزئیات مخ کې لوریدونکو سره کله اختر پړ څه ویل غواړم.
وعلیکم السلام. اختر دې د تاسو مبارک وي او د ټولو ګرانو اوریدونکو
ډیر زیات مننه. سرور صاحب د پاکستان کچیر پاکستان مثلا د پنازینو خلاف اقدام ونکړي نو امریکا یې په خلاف کوم اقداماتو ته مخه کولی شي؟
اول خو لږ باید تفصیل ته ورسو چې نوې انکشافات څه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د بدن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نه وي لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاوره کې افغان مخالفینو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو لپاره له پاکستانه د قربانۍ پسې جوړوي. د امریکا نوی دریز روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه راوپارول او پولیسو د مظاهره چانو د تیتولو لپاره اوښکې بیونکي ګاز وچلاوه. د امریکا ولسمشر یو اونۍ مخکې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن د نوی پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې وویل چې موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته ورکړې، خو دوی هماغو تروریستانو ته چې موږ یې په مقابل کې جنګیږو پناه ورکړې او دا چلند باید بدل شي. اوس راځو دې ته که چیرې پاکستان د دغو پټنځایونو خلاف اقدام ونه کړي نو امریکا په مقابل کې له کومو اقداماتو کار اخیستلی سي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي دي که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني یاغیانو پټنځایونه لرې نه کړي نو واشنگتن پاکستان سره د مرستو په درولو د ناټو د لوی ملاتړي حیثیت څخه د حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی په دغه هیواد باندې د بندیزونو په لګولو هم فکر کوي. واشنگتن پاکستان ته دا خبرداری ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط خپل همکاري زیاته نه کړي نو له هنده به وغواړي چې په افغانستان کې خپل رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت کانګرس ته خبرداری ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ورځنډوي.
ډېر زیاته مننه سرور صاحب. وامورېدل چې امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیون ډالر پوځي مرسته ترسو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو په نازیونه نوې لرې کړي نه ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، د دې خبرونې زیاتره برخه د اختر په اړه جوړ شو ریپورټونو او د غراز د اختر په باب ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او د اختر په مناسبت خپل پیغام لمنګ او اوریدونکو سره شریک کړئ. د غراز د خبرونې په دوهمه برخه کې دوونس پروګرامونه هم اوریدلای شئ. لوی اختر په ټول اسلامي هیوادونو کې ځانګړې ځای لري او په افغانستان کې کورنۍ هم د غورزي په ځانګړو مراسمو لمانځي. ځینې کابل خاریانو د لوی اختر په ورځو کې نوي کالي اغوندي، د دوستانو خپلوانو کورونه ته ځي او ځینې کوس لري قرباني کوي. یو شمیر دینی عالمان وایي اختر د مسلمانانو د خوښۍ ورځ دي او د اختر لمونځ او قرباني کول واجبات دي چې اکثره خلک یې کوي. په دې اړه خان محمد سین یو رپورټ برابر کړی دی په ګډه اورو.
د لوی اختر د خوشحالیو شیبې سعودي عربستان ته د حاجیانو له تګ سره سمې پیلېږي او افغانان ورته تیاریانې نیسي. د کورونو پاکول او سنبالول، د نوو کالیو اخیستل، د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل او قرباني کول په افغانستان کې د لوی اختر د ورځو ځانګړي دودونه دي. د دغه ورځو د نمانځلو لپاره ځینې کابل خاریان بازار ته وځي او ځانونو، ماشومانو او د کورنۍ غړو ته نوي کالي او لباس سره سم ډول ډول وچې او لمدې میوې رانیسي. لینا چې د کابل خار په یو دکان کې نوي کالي رانیسي آزادي راډیو ته وویل:
آمدیم اینجا که کالا بخریم به خاطر میوه.
راغلی و چې د اختر لپاره کالي واخلو او د میلمنو لپاره لمده او وچه میوه واخلو. د اختر په ورځو کې د دوستانو او مشرانو کورونو ته ځو، قرباني کوو او دغه ورځې په خوښۍ سره نمانځو.
د اختر د لومړۍ ورځې په لومړیو شیبو کې خلک نوي کالي اغوندي او د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره عیدګاو داسې نورو لوی جوماتونو ته ځي. له دې وروسته پر هغو چې قرباني واجب وي څاروي حلالوي او غوښې پر بېوزلو ویشي. خو ځینې داسې خلک هم وي چې د دغو ورځو د نمانځلو لپاره له یوه ولایته بل ته ځي. فرزانه نومې یوه مېرمن چې د کالیو د اخیستلو لپاره یوه پلورنځي ته راغلې وایي چې ځان او ماشومانو ته د نوي کالیو له اخیستلو وروسته غواړي چې مزار شریف ته لاړه شي.
د اختر د شیانو د اخیستلو لپاره راغلی یم، بچو ته کالی اخلم. د اختر په ورځو کې مزار ته ځم. د میلمنو لپاره مې څه نه دي اخیستي ځکه چې زه په خپله میلمنه یم. کور مو په مزار کې دی او قرباني هلته کوم.
دغو شپو ورځو ته د لویانو په پرتله ماشومان ډیر خوښیږي ځکه چې د کورنۍ غړي ورته نکریزي راوړي او لاسونه ورسره کوي. سره له دې چې د اختر د ورځو رسمي رخصتي درې ورځې وي، خو یو تر بله د خلکو لیده کاته حتی تر یوې اونۍ پورې هم دوام کوي. بلخوا داسې غریب او بېوسه خلک هم وي چې د اختر لپاره د نویو کالیو او د قربانۍ وس نه لري. د عبدالمجید په نامه یو سړی وایي چې د اختر لپاره د یوې جوړې کالیو د رانیولو توان هم نه لري.
رښتیا درته وایم، تر اوسه مې هیڅ نه دي اخیستي. په تیر اختر کې مې اخیستي وو. که خدای کول کار مې ښه شي بیا به یې واخلم.
د کابل ښار یو پلورونکی وایي چې سږکال د تیرو اخترونو په پرتله د مالونو پلور کم شوی دی. د قاسم په نامه یوه هټیوال آزادي راډیو ته وویل:
مردم بسیار غریب است. د عید رمضان فروشا د زر قوي بود. عید قربان مردم
خلک ډیر بې وزله دي. په کم کې اختر کې مو پلورل زیات و، خو په دې اختر کې خلک ډیر څه نه اخلي. د تیر اختر کالی اغوندي.
بلخوا ځینې دینی عالمان وایي چې اخترونه د مسلمانانو د خوښۍ ورځې دي او قرباني کول او لمونځ کول پکې له واجباتو څخه دي چې د هیواد اکثر خلک یې کوي. د دغو دینی عالمانو له ډلې مولوي فضل رحیم محمودی ازادي راډیو ته وویل: د خپلو خپلوانو کورونو ته تلل او ورسره د اختر مبارکي کول د افغانستان د خلکو غوره دود او نیک کار دی.
په دې ورځو کې ځینې اعمال دي چې هغه شریعت په مسلمانانو لازم کړي دي، او اختر لمونځ ده او سحیه یا قرباني ده. دا د دیني واجباتو دي اختر ندیم. هغه شریعت یو څه نور شیان چې شریعت هغه ته ښه ویلي دي، مسجد دوستانو سره ملاقات ده، د هغو کور ته ورتګ ده، هغه خبران رفع کول او اشتي کول دي، دا هم نیک کارونه دي.
مولوی محمودی وایي هغه کسان چې یو تر بله خفه وي باید په دغو ورځو کې سره پخلاو یو بل ته د اخلاص غاړه ورکړي. ښاغلی محمودی دا هم وایي چې د اختر په ورځو کې جواري کول او دې ته ورته ځینې نورې لوبې چې ځینې خلک یې کوي د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې دي او باید ډډه ځینې وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل د دې خبرونه زیاتره برخه د اختر پړه ریپورتونو ستاسو پیغامونو او د غراس زموږ د همکارانو لخوا ستاسو ټولو ته تاسو ټولو ته د اختر د مرکه پړه زنګړ شو. د همداسې په مصر په سټوډیو کې زما دوه ډیر نږدې او خواږه همکاران دي، شاید لغګونو سره تاسو خ بلد یاست. محترم ظریف نظر صاحب را سره په سټوډیو کې دی، د غراس احمد شیبر صاحب را سره په سټوډیو کې دی. اول خو به شیبر صاحب او نظر صاحب تاسو دواړه ما خو اختر مبارکي کړی ده، تاسو خپل اختر مبارکي وکړی.
بله، به هر حال ما مصمیم و قلب اول خو عید شما دو همکار عزیز من تبریک میگم، همچنان همکارهای تکنیکی ما و همچنان از صمیم قلب به تمام شنونده های محترم ما عید مبارک میگم. من اینجا یک چیز دیگه یادم اومد که یادم نره باز براتون
میگم
که امروز نه تنها در افغانستان بلکه میگن در 24 میلیون متر مربع روی زمین عید است، یعنی تمام مسلمان ها که در اونجا زندگی میکنن و تقریبا میگن که 57 مملکت عید میکنن. متوجه شدین؟ 57 مملکت. و از اون خاطر عید تمام مزگارم باید ما شما تبریک بگوییم و عید در افغانستان بفهمن که افغانات تنها نیستن در تمام دنیا.
خیر زیات مننه شیبر صاحب، موتا خو اختر مبارکی وسو کړه.
اختر مبارکی موتا مسکه او بل نظر صاحب هم اختر مبارکی راته وویل. نظر صاحب خوب کلچه هم د میز په سری شوی راته یول سدا وخرو مات لانه دی اخیست نظر صاحب. نو بس ټول اوریدونکو ته اختر مبارکی وایم، اختر مو بختور شه په دې هیله او په دې امید البته چې تر راتلونکو اختر لا سادی راډو تاسو د ډزو چاودنو او د انفجاراتو راپورونه وانوري.
طبعا دا د ټولو هیله ده د ازادي راډیو د اوریدونکو د افغانستان د خلکو. دوستانو ظریف نظر او احمد شیبر د ازادي راډیو 219 پروګرام چې هر پنځشنبه خبريږي د ازادي په صفو کې دوی قربتوب کوي د خبرونه تاسو هر پنځشنبه اوري. نظر صاحب ستاسو باره کې ولکې چې تاسو هر مسالې باندې افقایي جوړول شي او قدرته راضي
ان وخت میایې اگر موضوع برابر شوه خود به خود در فکر میاد. ترکه یال پیش از پیش مازم یال بگوی یک فکایی بگویی در فکر می چیز نیست، وش کنی پرسان نکنی. همچنان تنها روز پنجشنبه نیست، روز شمی هم در برنامه زیر آسمان کبوت هم ما برنامه داریم. سبا یادتان نره پروگرام ایدی داریم انشالله سبا
درخه.
او در نظر سه پروگرام پیاد لری در افغانستان پوات لدو تر چلو رو بجو پوری دوار ساعت ما اختر تا زنگری کردی نظر سه؟
حالا پلانش داریم دیگه، ببینیم نظر و اوضاع دیگه کدام موضوع نو نبرای بخیلم که دو ساعت روی امی موضوع ایت
میگیم. چرنگ نظر سه که سر لو سلا اوریدون کتا ووای که چرت دوی پدی پروگرام که در تلفون نلاری برخه اخلی چی توکی وکی مراد صاحب خود درته ویل چې تاسو ټوکی کوي
او علاقل لغه ټوکو بلنس بس تاسو زیات شي.
خو ما خود ده 15 سال است که تلفونا را گفتم یریم یاد شنونده نمیمونه، از او خاطر تلفونا را سبا برشان میگیم. تلفونا را در اون وقت تلفون بکنن که ما صحبت نمی کنیم یا میمونا صحبت نمی کنن و رزی که تعداد از شنونده محترم ما گیله می کنن که شما تلفونا را جواب نمیتین. خب خود دیگه وقتی که ما گپ میزنیم یا میمون گپ میزنه چطور جواب بده؟ خب یک فاصله را نشانی کن، در اون فاصله ما را گیر کنه میتونن.
ډیر زیاته مننه دوستانو، یو ځل زما رضوان مراد شیبر صاحب او نظر صاحب لخوا. دغه راز موږ تخنیکی همکار چې د شیشې اغاړه ناسته میر احمد صافی صاحب، د هغه لخوا تاسو ټول ته اختر مبارکي او تاسو ټول د خوشحالیو په هیله.
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم ستف مین کے مستے گم Oh, پستر دکھے ڈوبے گما ڈوبے
اسې زمونږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل، په دې خبرونه کې اکثره مطالب او ریپورتونه د اختر په مناسبت دي. زمونږ د همکارانو پیغامونه در سره شریکو، اختر مبارکۍ در سره شریکو، او استاسې پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکو. همداسې په سټوډیو کې ما سره د ازادي رادیو د افغانستان د برخې عمومي رئیس محترم هاشم محمد صاحب دی. محمد صاحب، مونږ تاسو خو اختر مبارکۍ کړې ده، اوریدونکو سره غواړو چې ستاسې یو اختر مبارکۍ وشي.
ډیره مننه مراد صاحب، رښتیا چې نن د لوی اختر مبارکه ورځ ده، نو زه هم خپلو ټولو ګرانو اوریدونکو، خپلو ټولو وطنوالو او ټولو دوستانو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم، او همداسې چې د ټولو نورو افغانانو لاسونه د خدای دربار ته پورته دي او د سولې او آرامۍ دپاره دعا کوي. نو زه هم دغه هیله لرم چې خدای تعالی دې دغه لوی اختر د سولې د پیل په ټول هیواد کې زموږ د ټول ولس دپاره د سولې، د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې کې. نو
ډېر زیاته مننه. امین محمد صاحب، همکاران خو اکثره غږونو سره اوریدونکي بلد دي د ازادي راډیو، عام مشران چې څوک دي چون هغې غږ له مایکروفونه یا سټوډیو نه کم وزي، هغوی سره زیات بلد نه. څومره وخت کېږي تاسې په ازادي راډیو کې هستئ؟ بالعموم څومره وخت مو شو؟
زما خو زه د ازادي راډیو د پیل نه، زه د دې راډیو سره یم په لومړیو کلونو کې. نو زما غږ بیا هر ورځ اوریدونکو اوریده، خو په دې کې اوس یو څو کلونه تیر شوي، حتما به داسې شوي چې ځینو اوریدونکو به زما غږ هېر کړی وي، خو زه کله ناکله بیا هم په راډیو کې راځم، او همداسې لکه تاسو چې نن بلنه راکړې ډېره مننه کوم چې زه هم خپل هغه خ احساسات د خپلو اوریدونکو او وطنوالو سره شریک کم د اختر په مناسبت.
بله،
او ټولو ته د سولې او د خوشحالۍ د ورځې آرزو وکم.
ډېر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو د افغان برخې عمومي رئیس هاشم محمد صاحب چې د اختر په مناسبت تاسو سره د اختر پیغام شریکو، او زموږ ټولو همکارانو لخوا یو ځل بیا د دې ورځې مبارکي درته وایو، او په دې هیله چې راتلونکي اخترونه مو په پوره خوشحالۍ او باثبات افغانستان کې وي. تاسې زمون غږله ازادي راډیو او ریویل کې په هر اختر کې چې تګ را تګ نوي خوندې هم کم او بیرنګ وي. په دې اړه رحمت افغان یو ریپورت برابر کړی دی.
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوس د ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولې. د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله، څو وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي. د دغه کور میرمن دروازه راته خلاص کړه. لاستړی ما شو وروسته مې ورنه وپوښتل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللی او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلی دي. میرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي، ځکه د اوسنیو اخترونو خوند او رنګ پیکه ده.
زنګ کس چی کنه؟ خو یک دوست دادم بیا کی یک ساعت
دیگه زنګ باندې څه وکړم؟ یو کس او دوست باید کور ته راشي، د انسان سات ورسره تیر شي. په افغانستان کې خو نور څه نه دی پاتې، موبایل اوس کارونه کوي، فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي. دوستان کم شول ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي په خوا دوستی و اوس هیڅ شی نه دی پاتې
اول هیڅ چیز نه مونده بچي
وس لدل کیږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستانو ویني د ټلیفون او فیسبوک للارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وای معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپلې خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله او بسیار زیات ډیر ښه ده. نوې ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي. هغه دوستان چې له هېواده بهر دي او یا لرې دي کولی شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت لري.
دوستانو د رحمت افغان د اختر په مناسبت دا ریپورت په همدې اوراتونکو خبرونه کې په پوره ډول اوریدل شي. چون د سات نیمای تر رسیدلیو 12:30 بجې کېدونکې دي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لرو. له هغې وروسته به د اختر په اړه نور مطالب هم اوري. د غراس 19 پروګرام حقیقت څه دی هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. ښاغلی غنی په ارګ ماڼۍ کې وویل له پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامله ده خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا د جنوبی او منځنۍ آسیا له عمومي رئیس الیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي. د امنیت شورا په یو بیان کې راغلي چې دوی دواړو دغه ستراتیژۍ د افغانستان د پرمختګ یو اساسي کلی یاده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې 28 ملکان وژل شوي دي. یوناما د ملکانو په وژنې سخته خواشیني ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی پرونو ویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قومندان پرونو ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي ښایي ژوندی وي. دغه قومندان د داعش ضد ائتلاف جنګ مخته وړي. ډګر جنرال سټیفن تانسن دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه خبرو.
ستاسو له پیغامونو
مالې له ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د راشدونکو نیکمرغه او اختر مبارک. ستاسو ټولو کارکونکو او د افغانستان کافه مظلوم ملت وړاندې کوم او هغه نړیوالو ته چې د افغانستان د مظلومو خلکو سره خواخوږي لري ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا لوی اختر مو وخته ورسي او خدای دې وکړي چې د دې اختر د برکت دور د انسان په لاس انسان وینه توی نشي، د افغان په لاس افغان او د مسلمان په لاس مسلمان وینه توی نشي. زما غوښتنه د مخالفین ورونو څخه دا ده چې په ټول ورځو کې باید د ملکیانو او د ټول افرادو شال وساتي. خو په دغو ورځو کې باید له دماکو او داسې کارونو نه لاس واخلي چې ملکیان پر غم باندې کښېنه نه وي تر څو چې زموږ د افغانانو یو سوکاله او بختور د سولې ډک او د سولې د فضا ډک اختر تیر کړي. او بل مې د امنیتي مراجعونه غوښتنه دا ده چې خلکو په تاکو امادګي نیولې ده چې د دغه هوایي ډزونو د پټاکۍ د مخنیوي وکړي. خدای دې وکړي چې دغه زما خبرې تاسو اورېدلې او زما پیغام نشر کړي. ستاسو دایمي همکار خالد پښتون یم. ستاسو ته وډیو سره ځان منم.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه آزاد خان منوالم د هلمند ولایت له شرقي لشکر بازار خبره کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان خلکو ته وایم. دا د یو کیسه ډیرو خلکو سره په خوشحالي سره تیر شي او د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکي او دا ورځ دې ټول خلک په خوشحالي سره تیر کړي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه.
هلو زه فضل نبی د بشیراګام ولسوالۍ ګر خیرونه تاسو سره په تماس کې یم. زما لخوانه د راډیو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او د اختر مبارکي ورسیږي. خدای وکړي چې دا اختر ډېر په سوله او په آرامۍ سره تېر شي. وسلام به احترام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان مسلمانانو بیا د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. زه په ټولو مسلمانانو غږ کوم چې سولې تر ځغ راپورته کوي، سولې تر ځغ راپورته کوي. زما پر طالبانو ورونو غږ دی، پر حکومت مې غږ دی، چارواکو مې غږ دی چې د سولې غږ پورته کوي. افغانستان یوازې د سولې ته ضرورت لري، نور د جنگ ته ضرورت نه لري. نو موږ په د ملایانو، د علماو، د روشنفکرانو، د مدني ټولنو سره دا هیله کوو چې د سولې غږ پر هر ممبر پورته کوي، د جنگ غږ مه پورته کوي. په جنگ کې سوله نه راځي، وینه په وینه نه پاکیږي. وسلام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو احکام لاسلیک کړي دي. تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو نه دي ویلي چې څومره اضافي عسکر افغانستان ته استول کېږي. ځینې لویدیځو خبري اژانسونو بیا د امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي ذکر شوي له قوله ویلي چې شاید د 4000 شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته واستول شي. په دې موضوع عصمت ساروان رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو حکم لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی ماتیس پرون پنځشنبه وویل چې د ځواکونو د لیږلو حکم یې لاسلیک کړی دی، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې څومره ځواکونه به افغانستان ته واستوي. له کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، دا د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې لومړنی ګام دی. ماتیس خبریالانو ته وویل هو د اضافي پوځیانو د لیږلو حکم مې لاسلیک کړ، خو خبره دلته نه بشپړې شي. په بل شبه ما د یو شمېر پوځیانو د لیږلو حکمونه لاسلیک کړي دي چې افغانستان ته لاړ شي. ماتیس وویل تر هغو چې راتلونکي اونۍ کانګرس ته معلومات ورنه کړي، په دې اړه به څه ونه وایي چې څومره اضافي پوځیان افغانستان ته استوي. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو بیلابیلو خبري اژانسونو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ تر 4000 پورې د نورو ځواکونو د لیږلو اجازه ورکړې ده. د افغانستان حکومت د امریکا له لوري د اضافي ځواکونو د ورلیږلو د پریکړې هرکلی کړی او هیله لري چې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې به مرسته وکړي، خو تاکید یې په دې کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا هوایي ځواک ملاتړ زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان هم ورته نظر لري او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ به لا زیات اغېزمنه وي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالهادي قریشي دی. دی وایي
د دینو پوځانو پر راستولو باندې افغانان د پاره ډېر سهولت کاری پیدا شي. د لدینه پرته کلمون سره د منګ د وسلوالو به عزت ځواکونو د دې د تمویل تجهیز ترمن او د حمایې لپاره په نړیواله کچه باندې له موږ سره مرسته کړې به دا ډېر بالاتر واوسي نسبت هغې ته چې موږ ته سروازان راوستل.
د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو د پریکړې په باب د څرګندونو په مهال وویل چې تر اوسه پورې هیڅ اضافي پوځي افغانستان ته لا لیږل شوی نه دی، خو ممکن په راتلونکو څو ورځو کې پوځیان واستول شي. اکثر افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې باید امریکا او نړیواله ټولنه د تروریستانو پر اصلي پناه ځایونو تمرکز وکړي. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې نور به په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه ونه زغمي. پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو موجودیت ردوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
Oh.
میړانه تا سلام دے په هر رکه دې مقام دے ستا میړانه تا سلام دے په هر رکه دې مقام دے تګټن کې دې خاره تساتن کې دې خاره نه دې خوب نه دې آرام دے وطن باندې تګوري دې ملګری تپني مشپو کې ویخیه تر تګوري دې ملګری داس په مې پتا مې نه رانه ستوري دې ملګری خدای وطن لمن نو مینا دغه ګوري دې ملګری تر ګټل کې دې خوره تر ساتل کې تم کے دکھاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگ تم کے دکھاورے تسا تم کے دکھاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے او تم باندے دے پام دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خام دے
دا سیزم غغله ازادي رادیو او ریو افغان محصل عابد ارمان بریالی وی غواړي په افغانستان کې علمی انقلاب راولي دی چې د پروان ولایت اوسیدونکو دی اوس په کابل کې اوسیږي سکال اختریه ځان ته هیڅ هم نه دی اخیستی بلکې په هغه پیسو یې ماشومانو ته یو قلم او کتابچه رانیولې ده عابد ارمان بریالی احمد شیبر ته په مرکه کې ویل
یا خپل فارم کا تیارنګ ویل بل هیڅ څه وڅینول فقط دا غواړم چې افغانستان کې علمی انقلاب رامنځته کړم خالی او بوتونه نه دي استي فقط د هغه په بدل کې ماشومان ته یو یو قلم او تقریبا یو زر ورک می چاپ کړی دي سینه هغه کې د قلم او د کتابچو د غو شان د ارزښت پاره غواړم چې دغه ماشومان ته ورور رسوم پیغام اخترې کې
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستې دي په دې کې په څه ډول پیغام رسوي
په دې کې په داد څه لیکل مثلا کتاب او قلم د افکار ترجمان ده کتاب دغه سالم زمونږ ملي شعار ده
په دې پاڼو کې مو دغه شعارونه لیکلي دي
او دا شعارونه هم لیکل تقریبا اته جملې مې لیکلي دي په خپل فکر نه
دا جملې دې په یو قلم لیکلي دي کنه په مختلفو رنگونو دې لیکلي
په یو قلم مې لیکلي دي کنه یا په بل څه درول لازم په فارسي کې هم لیکل او په پښتو کې هم
په پښتو کې دې څه لیکلي دي په فارسي کې دې څه لیکلي
هغه جملې مې کده چې په پښتو کې لیکلي دي په تمه څه درې تشبال دي
تاسو سره دا پانه شته چې تاسو یې راته ولولې
پانه دا دا اول مثلا چې په پښتو کې لیکل راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو
بله او په دری کې مو څه لیکلي دي
او دری کې لیکلي بیا د تعلیم را شعار ملي قرار دهم
عبد الرحمن دا قلمونه چې تاسو اخیستي دي عادي قلمونه دي او کنه کوم ځانګړي قلمونه دي
عادي قلمونه دي دا بیگ قلم څه ورته وای
او کله چې تاسو دا کار کاوه فرزند د جامو په ځای مو قلمونه اخیستل ل خپل پلارمور مو مشوره اخیستل
بالکل مشوره مو اخیستل چې اول فکر راته پیدا شو چې نو وروسته دې سره مشوره شریک کړل ما سره یو منل منل نو وروسته یا همدا قلمونه فورم پلار صاحب راته راول چې الله دې ډېر مور ورکړي
پلار دې یا مور دې چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو په نظر یې دا خبره ومنله او کنه وی بل چې سم ده
اول خو دې خندل چې وای دا کار ته چې اکثر کې به څه څوک نه کوي په پاتې کې څه سره چې دا مطابق هغه دا چې تاسو کې څه کې لیکلي هم
مثلا زنګ یو اخبار نو رسې بچي کاری او ګوښ نظر تر بڅو نه خپل واسطه او خالی سره مونږه درته جندو موثر شه نه دا ته د اختر کې ماته روپې په کار دي او غواړم په اختر کې ته د ماشومان باندې قلمونه وښم چې هم دا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي زدا په قلم ورورسیږي او د دې سوادي کا ختم شي.
افغان محصل عابد ارمان بریالی دی چې وایي اختر کې ځان ته هیڅ نه دی اغیستی بلکې په هماغو پیسو یې د ماشومان لپاره یو قلم او یو کتابچه اغیستی تر څو علمي انقلاب رامنځته کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. ډېر زیاته مننه وزیري صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې، ځکه په روسیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایه پورې په واقعیت باندې یا په ویمه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوځ باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې وه، نو هغه څومره چې ضرور و وړینه وه هوایي پوځ ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوځ باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړي شوې دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوځ نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه صنفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي. یو د هغونه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نه شو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نه شو موږ توپچی دافع وا، راکټ دافع وا، یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه شکاري بمبارد، هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، له منځه یوسو او مخه ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2020 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په څلور کلن پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوې دي جوړ شوې یا نه دي تشکیل شوې هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زمونږ هوایي پوځ په دې دوه کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه څومره ستونزې پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډیر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډیر زیات کار وکړ، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار صنف جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړې ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار صنف به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی. په دې باندې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایل ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سیسټم زویم چې ډیر اړین دی او انشاءالله ډیر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهموالي یادونه کوي چې ډیر زیات مهم دی. ولی په تیرو 15 کلونو کې مونږ ونه شکر لای چې دی
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغه زمونږ هوایي پوسټ او زمونږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړي. د 2014 کال تر پایا پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویل شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوی. تنها مونږ تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت هم دا و چې دلته یو لږ ډیر زره نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه وته هغوی هم دلته و، او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و، الوتکو نیولی و، زمونږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډیر زیات کار ورته شوی دی. مونږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې مونږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې مونږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې مونږ هوایي پوسټ راشي. او مونږ اوس ډیر بخښونه د هوایي پوسټ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپترو برخ زمونږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زمونږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي بخش فعال دی. نو مونږ اوس په هوایي پوسټ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا مونږ د شپې عملیات اوس په خپله کولای شو، زمونږ د هوایي پوسټ په مټ باندې مونږ کشپي الوتکې لرو، مونږ په خپله باندې کولای شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زمونږ په ساحوي قول اردوګانو کې زمونږ خپل هوایي پوسټ دی، مګر مونږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، څومره ګټور واقع شوی دی او څومره ښه؟
تاسو پوهیږئ زموږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان ښه ولي. نو زموږ سرتیری زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کرکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویل شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 14-15 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا مونږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که مونږ ټول ولرو، مونږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې مونږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که مونږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د 2 کالو کې خو وښودله چې مونږ مستقلانه دفاع وکړه. مونږ ډېره ښه یو لکه 1.5 بهرانیان په افغانستان کې و جګړه روانه و، مګر هغوی چې ووته مونږ په دې 2 کالو کې، دا نږدې 2.5 کالو کې مونږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې 9 ولایتونه، 15 ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار ته یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت دا دی چې مونږ سرتیری
خو یو شمیر ولایتونه او حتی یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. خو تاسو په جګړه کې ولیدل چې جګړه ډیره شدیده ده او دلته د 10 نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي موږ وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوی جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یو ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یو ورځ یا دوه ورځې، یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې بریچ شوی دی. هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشونکوپ ورسره دي، زاړه کلیشونکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا تن زمونږ 15 نفر چې په یو پوسټه کې وی سل نفر د دې جرأت نه لري چې په وای باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپل پوسټه نه خوشی کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایلو ده. زمونږ د مخالفینو سره ډیر عصري وسایل دي، ډیر وسایل دي. دا یو ماین چې د تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغه تنه ګټه پورته کوي او ټول دی بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیل ماشینداری لري، هغه وسایل چې هغه ډیر عصري دي هغه سره شته دي. مانا دا که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته په پوځ کې، د وسایلو نشتون لوی ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پوځ تقریبا لومړنۍ اړتیاوې چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته کنه؟ ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه اصلا د سینه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه په سلګونو کلونو ورباندې تیر شوي دي. زموږ وسلوال پوځ تاسو فکر وکړئ د 2002 کال نه موږ پیل ورباندې وکړي او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وي، خیانت ورته وي، هلته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظور کړه. موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ورباندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې، زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل پوکې. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 2600 سرویخت ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې توستوي وي، زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 4500 پورې رسیدلي دي. ټول 14-15 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره، زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب و جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیل کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینري قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو، ماین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخت ډیر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه، زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه و، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پښتنې په توګه ډیره وخت رئیس په وروستیو کې مولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر را پاسې د نور عسکرې لوی وژل، یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو څه فکر کوئ، دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتای کنه؟ دا عسکر خرسيږي یا کوم ډول کې صدا دلته چې
لومړی تاسو وایم چې دا ټول ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، 40 کال کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په د اخیرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوی دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې، روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا د یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي نو زه د دې په حق باندې اوس په دفاع وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوقو څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیری زموږ خرج شي یا دښمن ته کار وکړي او یا مثلا
ډېر زیاته من وزیر صاحب کور ودان ته خوشاله یم.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.